سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو دی ازادي رادیو دغه مخمنه خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی انقره وضعیت لنګدی ساری او هیلمن دی چې د ترکیه په منځګړیتوب خبري د افغانستان او پاکستان ترمنز تلپاتې شي، د تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان دا څرګندونې د شمې پر ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاو د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول کې خبرې کړې چې بې پایلې پایته رسیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. عراقچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوه استانبول ته په ښه نیت تللی و، خو په خبره پاکستاني لوري هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبر پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هر ورځ زرګونه کسان له پاکستان اخراجیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد شرع متحده ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبه پر ورځ ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړی. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته د متحده ایالاتو ته د دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د افغانستان د موئتای یو افغان یو لوبغاړی شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی ته ماته ورکړه. دا لوبه تیره شپه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبسارونکو لخوا بریالی اعلان شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، د خبرونو لته هم لوستلی شئ. سر مطلب مودا چې افغانستان کې د عدلیه او قضایي ارګانو ځینې پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخې دي. په دې اړه تاسو ته ریپورټ لرو چې د پاکستان نه راستانه شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. امریکا ته د سوریې د موقت ولسمشر احمد شرع او ولسمشر ډونالد ترامپ سره د هغه د لیدنې په تړاو هم تاسو ته یو ریپورټ خبرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان کې د عدلیه او قضایي ارګانو ځینې پخوانۍ خزینه کارکوونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې له دندو راګرځول شوي اند خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره یې عاجل اقدام وکړي.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کار یې بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چی شرایط قرار میگیره. یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم. لغو وقتا مو چه دندیل لسه ور کری پا دی 4 کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پوره کرو. مو طولی ده خپلو کورانی و سرپرستانی و دست حالت سرمخیو چه لبیریان خپل ماشوم تر روختو ننشو بیا ولی هر چیری می غوخته نوکرده بنا غوخته نیزرگو نفرمو نمیره کرده. خو هیڅ هیواد نه منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یو افغاني ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي سون به نور هم تیار سي. دې هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل:
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من با عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
رس بلی تمام محدودیتونه دیری که ما دیوی تران والی پا توگد طالبان و پرادخ پلدن دل لحظه ورکر طول همکاران می بیدن دو شول. دیره و بشر شول. دیره و گواخر شول. دیره دهی واد پری خودو در شول. زی واز دی و قشر خبره کن. مگر دل تطولی خسی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی.
حتی موکړه راپور کې د مرکز سویو میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافعي وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل:
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس پخپل د بی عدالتۍ قربانی شوی دی. د بشری حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ور بشو د افغان کډوالو حال به واخلو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دوی مخکې ستنو شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاري او بیوزلي افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمېر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستان په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبه دونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمینې کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوي افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستن شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
وزدم دا کارونه نسته ده او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دي ورکړي مهاجرو ته، ټولو مهاجرینو دغه بد حال ده، بس ټلیفون نه وکړي پر مه مرمې ولیکي نور شی نسته نه هیڅ شی ورکوي شمال او نران لیوا مسله چې کوم راوخت ډېرې تبې
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي. هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکته رسیدو وروسته ډېری افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یوه خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل ژمی د یخنیا او د دې د پیس سہولت موږ نه لرو، سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه، دلته کارونه بيخي نشته، موږ بيخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیا او برابرولو ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنې دورا پورونه هم خبره کړې دي. د طالبانو تر واکمنۍ بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نږدې 150,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیې ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روانې نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لغلی و چې د 3 اکتوبر ل 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د سوریه موقت ولسمشر احمد شاره متحده ایالاتو تر رسیدل او د دوشمې پورز له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره ګوري. د سوریه دولتي خبری اژانس راپور ورکړ چې د غیواد ولسمشر احمد شاره د شنبې پورز د یو تاریخي سفر لپاره متحده ایالاتو تر رسیدل. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترګری له تور لیست لري کړ. شاره چې ځواکونه د تیر کال په وروستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی د دوشمې پورز په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وګوري. دا په 1948 کال کې د سوریه تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د غیواد ولسمشر لمړی دا ډول سفر ده. د سوریه موقت مشر د می په میاشت کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د سفر په جریان کې په ریاد کې د لمړي ځل لپاره د ترامپ سره ولیدل. د سوریه لپاره د امریکا استازي ټام باراک د رواني میاشت په پیل کې ویل هله مند چې اشاره به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې د شاملېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. په سوریه کې یو ډیپلوماټیک سرچینې د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي متحد ایالات پلان لري چې د بشري مرستو همغږي کولو او د سوریه او اسرائیل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره د مشق ته نږدې یو پوځي اډه جوړه کړي. لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا د بارنو چارو وزارت د جمعې پورس احمد شاره د تور لیست خلري کړ. د وزارت ویان ټامی پیګوټو ویل د شره حکومت د ورکو امریکایانو د منډلو او پاتې کیمیاوي وسلو لمنځوړلو لپاره د هالو زلو په شمول امریکایي غوښتنې تر سره کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند ویل د امریکا له لیست څخه د احمد شره ایستل به سیمه ایز امنیت او ثبات او همدارنګ د سوریې په مشرۍ او د سوریې په ملکیت کې یو جامع سیاسي پروسه واڅوي. تمه کیږي شره به د سوریې لپاره چې دغه هیواد د 14 کلنې وحشتناکې کورنۍ جګړې وروسته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي مالی مرستې وغواړي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای ک دغه دواړه گاونډیان اړیکی عادی نکړي د سوداګرۍ راتلونکي بیل نورین سره مخ شي. د لارو بندوالی دواړه لور ته میلیونونه ډالر زیان اړولې او شاوخوا 8012 او تشلاري د لارې خلاصون تشې بشماري. کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو همکار کوي خو سوداګر وای له جغرافیو پلاوه کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو کار کوي خو سوداګر وای له جغرافیو پلاوه نورې وادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانی نشي ډکولای. اسدالله لودین پرې دا رپورت چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا د یو میاشتو شو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشه لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا 100 ډالر ګمرکي لګښت پر راځي.
دا به له شک څخه د سوداګرو لپاره لوی او ترون زیان دی. نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور پانګوال سوداګر ترانسپورت همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشه لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصا شو یا دا چې مارکیټ ته ارزښ او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګراتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت جوړان کړی ته نږدې پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووجل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا چین ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوي نه دي بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیک ډول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوه او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو څو خپل میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو ولنده میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو څو اروپایي هوادو ته څنګه لا راپیدا کو. دا اوس هم زه په اروپا کې موږ ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې څو سش کال په وخت کې د خال د پاره سلام موږ څنګه کولای شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولی بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي د جنوبي اسیا بازارونه دي او اوس موږ موسم پخ سره لوي او وایي چې د بل ځای میوه راوړي ګران تر کومه چې لکه هند پاکستان سریلانکا بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دا هغه ځای به د موږ صادرات هغه د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېر پزړپوري ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخه کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمونږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګه بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلون راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښوولې چې په دې هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره مندل ګران دی او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مال نه زیانمنېږي. راپور همدار زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار کې له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کاچا راکم شوې. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کار کې له بندیز عواقبو ته کتنه شوې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبد الله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبد الله چې د اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څه ورپېښ شي. د عبد الله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي، بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادریس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلې دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز چې دای په خاص ډول چار برجک ولسوالی د کرکلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري، حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوي ځکه هلته اوبه نه ورسیږي، نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته ویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالته وبور نه رسیږي، شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی، چې دا خپله باید سې چې ځمکې شاړې سي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دوه فصله ځمکې دي، یو فصل به مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلې غنه شاړو، یعنی دوی به چینه کرل. فرزند د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دې شوی چې ځمکې شاړې سي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کر د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوي دي، خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ول په دې چې هغه ځمکې چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرې سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعمالیږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کوم اوبو موږ کولای شو چې ډېر اسمکه آبي اړیکو سره لدی چې یو بل منفي فاکتور داله چې د زمکه دی وبر اوزی او بیرته تغذیه کیږي نه دا بل منفي تاثیرات دي اما زمکه سره شیرازه سی وی دي
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدار از راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کاروانګرو اوایت هم تقریبا نیمایي شوی دي د راپور لمخې په 2023 کال کې لدی درکه د کاروانګرو اوایت 208 میلیون ډالر او په داسې حال کې چې سکل د دوی اوایت